د مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا اسلام مومند خبرونو ویان نجيبه مترو زموږ د ټکنیکی همکار اساک ملي سلامونه ومني وخت شوی 12 بجې په دیګړې کې ساسه پرایوش من موضوعات لرو د پښتون ژوند غورزنګ د مظاهری د غراز د بلوڅو د کونکو مظاهره او په خوست کې د شملې مشاعری په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو تر هڅه مخکې له نجيبه مې خبرونه
پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په بنو کې د پرلته مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم خلاف به د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخ کیږي. په اوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 20,000 ولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت پر مال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین، علي وزیر، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. پرلت ته په وینا کې د منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بې بنیاده دي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه وکړه نو هغې به یې عملي کوي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د تحریک انصاف مهم مشران په 2014 کال کې په پارلمان د حملې له مقدمې نه بری اعلان کړل. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف الوی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبهبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر شوکت یوسفزي نمونه د یادولو وړ دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د روانې میاشتې په 9 نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون یې اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک وویل پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پر مهال پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د حکومت پر ضد احتجاجي درنه ورکړې وه. په دغه ورځ د درنې ګډونوال د پاکستان د سرکاري تلویزیون دفتر ته ورننوتلي وو، بیا پارلمان طرف ته روان شوي ول. کله چې پولیسو هغوی ایسار کړل نو د پولیسو پارېدلو مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې درې کسان مړه شوي او شپږ ویشت ژوبل شوي وو. دغه مال حکومت د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان په ګډون د دغه ګوند د مهمو مشرانو پر ضد د ترهګرۍ ضد مقدمه درج کړې وه. د 2020 کال په اکتوبر کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمې بری شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. هغه وویل د اپوزیشن ګوندونو په لیکو کې ګډوډي موجوده ده او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړین شمیره نه لري. د پاکستان سرکار رادیو پرون د قریشي له خولې لیکلي حکومت هوډ لري چې عدم اعتماد تحریک به په آئینی، سیاسي او جمهوري طریقه باندې مقابله کوي، خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره یو موټی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم د لری کول لپاره د مارچ په 8 د اپوزیشن لخوا جمع شوي عدم اعتماد تحریک ته به اسمبلی کله رایه ورکوي، خو د حکمران تحریک انصاف یو سینیټر فیصل جاوید خان ویلي چې ممکن دا د مارچ له 8 وروسته وشي. د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلې دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دفتر مرستیال کیریلو تیموشنکو پرون پر ټیلیګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه د هلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کیږي چې نوموړی به یو وارې بیا لویدیځ ته خپله هغه غوښتنه تکراروي چې د اوکراین فضا دې د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړی هم دا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به را روانه اونۍ اروپا ته په سفر کې له اروپایي مشرانو سره د مخامخ لیدو پر مهال پر اوکراین د روسیې د حملې په اړه خبرې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کې خاوري پښتون ژغورن غورځنګ د خپل ملګرو د خلاصون په خاطر مظاهره کړې. هلته بلوڅو زده کوونکو هم د خپلو ملګرو جبري ورکولو خلاف مظاهره کړي. د ترګرې ضد عدالت د ترک انصاف ګوند لوړپوړي مشران په پارلمان د برید د مقدمې نه بری کړي خو یو شنون کې یې پړوایي.
پاکستان کې تاسو پارلماني او د جمهوری سیاست وګورئ نو په دې کې ډېر کم داسې وي چې د چرته حکومت کې ناس خلکو له سزا ملاویږي او حکومت کې ناس خلکو له اله سزا ملاویږي چې کله په پاکستان کې ادارې د هغې نه خفوي. کنه
د ننګرهار مشرانو له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د آزادې کړي. یو مشر وایي
دا غدری غوښتنې غټې غوښتنې دي چې پیسې کنګل شوې دي د الله پاک موږ ته راکړي موږ مال د عبید راته یې راکړي. دویم په رسمیات هم وپېژني او درېیمه خبره دا ده چې د دې ولسونو ملاتړ.
او په خوست کې د شمرې مشاعرې په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پښتون ژغورن غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف پشتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشې کړل شي. مظاهرې او پرلت ته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشې کړي. پی ٹی ایم تر دې وړاندې هم مو د خپل ملګرو د خلاصون لپاره په خبر پښتون خوا سند او نورو صوبو او مرکز کې ورته مظاهرې کړې دي. د حکومت تازه دریز مخ ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند ترک انصاف په ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15مه بنو کې د هني پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هني پښتین سره سره د علي وزیر او سبدال او نورو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوله. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته ویناوې وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي.
نن دغه خلک د دې ججنه مطالبه کوي چې جج صاحب دای ګواه ترکه مان ترکه او دغه مقدمه ختم کړه ځکه چې بله مقدمه کښې یې شي څه دي د دغه مقدمې ګواهو ته نه پېښ کېږي بل سره جواز څه پوته شوی چې دا په نوره بخښه وچلوي. امیر جج صاحب ته وایي چې جج صاحب دا د ظلم او جبر په معامله کښې ته د انصاف په کلسن اوسي ته د ظالم خبره مه منه ته د حق فیصله وکړه.
نوموړی وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پوره امنا مبارزه کوي. دغلته چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړی چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاس نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زندانی کېدو او وژل کېدو نه سر نه ډکوي بلکې بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوچ زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوچ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوځداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوچ زده کوونکو پرون وویل هغوی به د مارچ پر 21 په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر د مارچ پر 8 نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبرې کوي، خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور حال له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
بلوچ زده کوونکو د مارچ په 21 په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ زده کوونکو د مارچ په 15 د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال زده کوونکو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې رامخ کې نه شي. اسلام آباد او د پنجاب په بیلابیلو مکتبونو کې بلوچ د کوونکو د زورونې او رکولو سره مخامخ دي. د حکومت او ریاست نه زمونږ دا غوښتنه ده چې په زور او رکړې شوي زمونږ ملګری حفیظ بلوچ ته زر تر زره را خلاص کړېدل شي او په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوونکو زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو مونږ به په مکمل توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو. یاد د وی چې بلوچ د کوونکو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یو زده کوونکی حفیظ بلوچ په زور ور کړېدو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه زده کوونکی ژوبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قید اعظم پوهنتون زده کوونکی وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان ښار خوځدار نه په زور ور کړې شوی دی. اسلام آباد کې مشته په بشري حقوقو باندې کار کوونکي وایي چې بلوچ د کوونکو غوښتنې جایز دي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زمانو خوشحال خان په اسلام آباد کې د تیر کافی ورځو نه د بلوچ سرور طرف نه یو احتجاج روان دی چې کوم کې د هغه یو مطالبه دا ده چې حفیظ بلوچ د رها کړی شي، ریکور کړی شي. دین علاوه د دې بل مطالبه دا ده چې د انفورسز اپیرنسز یعنی د چپلی کوم شوت کړو دا مسله چې کومه دا دې بند کړی شي، دا سلسله دې ختم کړی شي. او د سره سره دا هم مطالبه ده چې بلوچ سرورانو سره چې د هغه د بلوچ شناخت جناب تعلیمی اداروں کے مختلف ذہنوں کے ملک کے مختلف حصوں کے چکم بدا یا سخت رویہ قبول کی گیا سلسلہ دم ختم کرے شی جبری گم شد کرے دا مسئلہ چکم دا ڈیرا سیریس اور ڈیرا کٹا مسئلہ دا اور دے کافی وقت نہ بلوچستان کی اوپر پی خدا اور جبری گم شد کرے دے دے مسئلے خلاف بلوچستان کے دن اور بلوچستان نہ باہر کافی وقت نہ کافی تجاجنا وقتن فوقتن شبی دی
دا یدون ور دی چھ دا مارچ پا اتما دا بشری چارو وزیر شری مزاری دا از دا کون کو احتجاجی کیمپ تا دا وفاقی حکومت لڑخا راغلی وا او مشال ریډیو سره یې په خپلو خبرو کې ویلی وو چې په دې اړه به رپورٹ وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کیږي. خو بلوچ زده کوونکي وایي چې تر اوسه پورې د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په خبرو سره پرمختګ نه دی شوی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفه 2110، 15,000، 13,500، 10,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د ترګری ضد عدالت د تاریخ انصاف ګوند لوړپوړي مشران له هغې مقدمې بری کړي چې پکې ویل شوي وو دوی په 2016 کال کې په پارلمان حمله کړې وه. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف علوي، د دفاع وزیر پرویز خټک او د بنو چارو د وزیر شامت قریشي نمونه هم شامل دي. عدالت په دې اړه خپله پرېکړه د روانې میاشتې په 9 نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون یې اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پرویز خټک وویل د هغوی مخالفینو د هغوی پر ضد دا مقدمه بې بنیاده جوړه کړې وه.
خوبل پلو د سیاسی چارو شنن کی وای د واکمن گن غړو ته د هغوی د اقتدار پر محل سزا هلا ورکول کیږي چې ادارې تری خپو یو د عدالت لدی پریکړه د سیخکاری چې د طریق انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړی شوی ندی. نور حال د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د مارچ په 15 نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړایچ د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حمله د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشی، د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبائی وزیر شوکت یوسفزی، او سیف الله خان نیازی، اجاز چودھری او علیم خان بری کڑی دی. دا فیصلے یاد عدالت دا مارچ پر 9 نیٹا محفوظ کڑے وا. اسلام آباد کے رسنیو سر خبرو کی دا دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک اوی چی مخالفین و پدوی دا مقدمہ بے بنیاد جوڑا کڑے وا. دے وئی زوائم پتن چی مخالفین خوب لی دلے وو او ما تو خو سمالوم ہم نہ وو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم، خو بس د خانپوري لپاره یې پکې زمانوم شامل کړي. د بداسې حال کې د چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي چې ټاکل شوی د رواني میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وایي په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نور عالم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
حکومت من دا چا دے گدی دے نو دا یو ادارہ مفلوجہ کرا ولی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کرے وا او آگے باوجود دا دی پریکیدن دی بانی چھ دی دا جوڈیشی بانی سلا وہ تا نو چھتی گی بلکہ با آگا حکومت بانی چھتی گی چھ کم دا کے ثابتولو دی حکومت تا پکار وا ادارہ مضبوطی کرے وے کا آگا پراسیکیوشن وا کا آگا عدل یا وا دی چھ دی دل سا کتاو کو چھ خپل اختیارات یا دخپل سٹیٹس مس یوز کو اور پدی وقت کی عدالت بری کو.
ہمداشن خبریال او دی سیاسی چارو شنون کے محمود جان بابر مشال ریڈیو تا اوے.
پاکستان کے تاسو پارلیمانی او دا جمہوری سیاست او گوری نو پدی کی دیر کم دا سیوی چی دا چرت دا حکومت کی ناس خلقو لا سزا ملاوی گی او حکومت کی ناس خلقو لا علا سزا ملاوی گی چی کلپ پاکستان کی ادارے دا اغین خپوی کنن تاسو دا میاں نواز شریف سزا او گوری نو هغه وخت هم یو خاص حالاتو کې هغه سزا شو. که تاسو یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم سزا ته وګورئ نو هغه هم په یو خاص حالاتو کې هغه سزا شوی وه. خو چونکې د تحریک انصاف په عقل باندې دې وخت کې تر اوسه پورې لا داسې واضح طور باندې د پاکستان په د قانون په چوکاټ کې یا په نورو ادارو په سطح باندې داسې څه خفګان لا نه دی ښکاره شوی چې هغې نه مونږ اندازه ولګو چې یاره دوی ته به هم اوس سزاګانې کېږي.
د ذکر د په کال 2014 کې د اگست په 1 نیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنا ور کړی و او په دغه ورځ د درنې ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایثار کړل او دغه وخت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او 26 جوبل شو. په دغه موقعه د هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګرۍ مقدمه درج کړه چې رستو پکې بیا په کال 2016 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمه بری شو.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسر اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگے اولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پے کابل کے تھن لگے.
له پاکستان د باندې په اروپای هوادونو کې اوسیدونکو خبريالانو او فعالانو اندېښنه ښکاره کوي چې ژوند لې له غواخونو سره مخامخ دی. دی وایي د امنیتي ستونزو له وجې له پاکستانه وتلي خو حتی دلته په اروپا کې هم ځانونه خوندي نه احساسوي. ځینو یې مشالې ورته وویل هغوی داسې ګمان کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې پر هغوی پسې کسان اچولي او د هغوی ژوند په خطر کې دی. د مارچ پر یولسمه د لندن یو عدالت یو پاکستانی نژاد برطانوي تن ته په دې جرم د عمر قید سزا واوروله چې په هالند کې د میشت پاکستانی بلاګر او فعال وقاص ګورایا د وجلو هڅه یې کړې وه. مشال ډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پاکستان د حکومتي چارواکو نظر ترلاسه کړي خو د بار بار هڅو باوجود هم زموږ پښتنو ته هغوی څه ځواب را نه کړ. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې میشته پاکستانی خبریالان د بشري حقوقو فعالان او سیاسي سیړونکو وایي چې چارواکو ورته د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ د ګواښونو خبرداري او د ځان ساتنې په اړه هدایات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لندن یو عدالت هغه پاکستانی نژاده برتانوي ګوهر خان ته د عمر قید سزا واوروله چې په هالند کې د پاکستانی فعال احمد وقاص ګورایا د وجلو لپاره په پاکستان کې د یو کس مزمل سره په 1,00,000 برتانوي پاونډا سودا کړې وه او د ګورایا د وجنې په نیت چې هالند ته سواري سفرونه کړي وو. د مارچ په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې احمد وقاص ګورایا وویل چې که څه هم د برتانیې یو عدالت د هغه د وجنې په جرم کې ککړ ګوهر خان ته سزا ورکړه خو د دې نه باوجود هغه او کورنۍ یې ځانونه محفوظ نه احساسوي. ګورایا د هالند او برتانیې په حکومتونو غږ وکړو چې دا د وجنې ټول پلان په پاکستان کې جوړ شوی و نو باید دا معامله د پاکستان سراب سفارتی توگا او سیڑھی
یو کس تا پیسې ورکړ شوی چې لاړ شه او وقاص ووژنه. هغه کس ونیول شو او سزا شو. چا چې پیسې ورکړې دي، چا چې دا منصوبه جوړه کړې وه، چا چې په هالند کې زما د کور معلومات وکړل، چا چې زما جاسوسي وکړه، چا چې زما د روزمره مصروفیت ویډیوګانې جوړ کړې، هغه ټول کسان خو اوس هم آزاد ګرځي. نو هغوی خو بل څوک هم زما د وژنې لپاره رالیږلی شي. نو تر کومه چې هغه کسان آزاد وي نو نه موږ محفوظ یو او نه دا احساس کولی شو.
ګوهر خان خو ونیول شو او د عدالت لخوا سزا شو خو په برتانیا کې میشته 28 کلن سیاسي سیړونکی او وی بلاګر راشد مراد مشال ریډیو ته وویل چې برتانوي چارواکو هغه ته سمو د مخ کې د مرګ د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی و.
ماته چې کوم ګواښونه راغلي وو د هغې څه 1.5 کال وشو. دلته برتانوي چارواکو لومړی زه پیدا کړم ځکه چې زه ډېر په مخفي توګه ژوند کوم او زما په اړه هیڅ چاته څه معلومات نشته. نو دوی زما کور ته راغلل او ماته یې وویل چې ستا ژوند ته خطر دی. نو څه معلومات خو یې راکړل او څه یې خفیه وساتل. خو بیا یې زما په ټلیفون یو د خبرداري بټن ولګوله چې که تاته څه ستونزه وي نو موږ ته اطلاع کوه.
مشال ریډیو سره په خبرو کې په فرانس کې میشته خبریال طه صدیقی او په برتانیا کې میشته د سیاسي چارو سیړونکو عائشه صدیقه پخله وکړو چې چارواکو ورته د مرګ د ګواښونو په اړه خبرداري ورکړي. دا راز برتانوي ګارډین ورسپانې ته په فرانس کې د پاکستان آج ټلویزیون خبریال یونس خان او په لندن کې میش د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنیو د اتحادیې یو مشر فضل خان اډوکیټ ویلي چې استخباراتي ادارو ورته د احتیاط هدایات ورکړي خو دای نه دی ویلي چې دغو فعالانو ته د چا لخوا د مرګ خطر دی. خو په هالند کې جلاوطن د بشري حقوقو یو فعال درلی خان پریده دعوه کوي چې هغه او نورو ته دا خطر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI لخوا ورپېښ دی.
بعضی خلکو با میسیجونه رالیږل په فیسبوک باندې په میسنجر باندې چې مونږ تاسو په یورپ کې یو نه پرېږدو. مونږ به داسې لایټ هم اخیسته ډېر توجه ورته نه ورکوله. ما ویل زه دا خلک دا خبرې کوي. بیا هغې نه پسته په وکاس باندې اټیکو شو حمله پیو شو نو کای کې خو بچ شو. بیا که سومیا سپاس هغې نه پس بیا دا کس راغو دته بیا د مرګ لپاره کوشش وکړو خو ناکام شو. نو هغې نه پس بیا موږ مختاج شو او بس تر اوسه پورې مختاج یو. یاره موږ خو بالکل سل په سل وایم چې دا خو د پاکستان د فوج خلک دي، د استخباراتو خلک دي، دوی دا کارونه مخکې کړي دي، خلک یې وژلي دي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې په جرمني کې میشت د بلوچستان د بشري حقوقو د کمیشن ویاند عبدالله عباس داوا وکړه چې په ناروې، سویډن او کینیډا کې میشتو دریو بلوس فعالانو دوی ته د دا ډول دړکو پاړه معلومات ورکړي دي. په اروپایي هیوادونو کې د میشتا خبریالانو، سیاسي څیړونکو او بشري حقوقو کارکوونکو د دې تورونو او په وقاص ګورایا د برید پلانونکي ګوهر خان ته د برتانوي عدالت لخوا د سزا او په دغه پلان کې د یو پاکستاني مزمل د ککړتیا په اړه مو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره په ټلیفون، واتس اپ او ایمیل له لارې په بیا بیا رابطه وکړه او د هغوی د ردعمل مو د مارچ له 12 تر 15 انتظار وکړو، خو هغوی خپل دریځ مشال ریډیو سره شریک نه کړو. البته دوی په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي دي.
له پاکستان د باندې مدني فعالان او خبریالان چې د پاکستان سره چې له پاکستانه وتلي دي، هغوی څه اندېښنې لري؟ په دې اړه مو د مجید بابر راپور واورید.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږویشتم تلین ومانځل شو. په دې موقع لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د وامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقع وویل ډېر زر به د غنی خان په یاد غنیات په نوم یوه کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار باید څېړنه کوي. د مشر ډو خبریال شانواس سره زید غنی خان تلین غونډې ته ورغلی و دا راپور یې را لیکلی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15 په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکی هم ما سره په مزغو کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکی ما اوخه و د غنیات په نوم به انشاءالله زمونږ د یو نوې ادارې تاسو ته اعلان کوم. او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدوده نه ده او انشاءالله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلې دي هغه به انشاءالله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلندو ستورو نوم چته.
په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم مېلمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي، مزاحیه، سیاسي او سماجی اړخونو ډېر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګری مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې وروستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انځورونه جوړ کړو ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړې شو. دغه مقابله په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شوو انځورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټست هم دی، عالم هم وو، هر یو څیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو نو ښه دی. لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه، یا په انګلیش کې ولیکي نو په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم جوړ کړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کوي.
دغه غونډه ته ډاکټر عباسین یوسفزی، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټ نه ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړې. دا غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی وویل غنی خان چې کوم شعرونه لیکلیو د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، خو نن وختونه په خلکو څېړنې وکړې، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل. نو اوس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي.
چې مو ترقی خلکې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچر کزو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او زکه رحمان بابا خوشحال بابا دا مونږ ویلی دی خو لیدلی نه دی. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلی دی، د ضرورت نه زیات لیدلی، او نن د هغه شخصیت مختلف رنگونه دی. او چې د اثراتو خبره راځي نو په هغه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر و نو هغه انقلابي اثرات.
مقررینو د غنی خان په حواله سره دا هم ویل، غنی خان چې څه هم لیدلی شعر یې لیکلی لکه منګک پیشو او داسې نور، خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه ځناورو د خویونو او صفتونو نه خبر شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګستې لږ شیبه کې 12 بجې کېدونکې وی، او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه دي د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشي کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې حنیف پښتین، علي وزیر، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشي کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پرېکړه وکړه نو هغوی به هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ په 20مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړ. اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوڅ سټوډنټس کونسل غړو پرون د وی خبرې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حفیظ بلوڅ پر ګډون د داوی ټول جبري او رکل شوي ملګري آزاد کړل شي. په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد عدالت پرون د تحریک انصاف مهم مشران په 2014 کال کې په پارلمان د حملې له مقدمینو بری اعلان کړل. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر عارف علوي، د دفاع وزیر پرویز خټک، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر او د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر شوکت یوسفزي نمونه د یادولو وړ دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشي د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. هغه وویل د اپوزیشن ګوندونو په لیکو کې ګډوډي موجوده ده او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړینه شمیرنه لري، خو بل پلوه د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی یو موټی دي. د اوکراین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو بریالي شوي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر مرستیال کیریلو تیموشنکو پرون پر ټلګرام خپره شوې وینا کې ویلي د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه ووتل.
مشال لډو ته وګستې نجیب امیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په دې نیمایي کې د نورو پورونو ترڅنګ د شملې مشاعرې په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسلز کې په یوې ځانګړې غونډه کې دا مسله څېړي چې څرنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي بریده وساتي. پر یوکرین د روسیې له بریدو وروسته ناټو په ختیځي اروپا کې د خپل غړو هیوادو امنیت ته اندېښمن ده او ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. جزئیات د احمد چبر په دې راپور کې.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مارچ په 24مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې د چین نږدې څلوېخ سره د ناټو تر مستقیمي قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناټو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وای چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
بشار لړیو ته غوږ استئ. تاسې د احمد شبر راپور ورده چې د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسس کې په یوې ځانګړې غونډه کې د پردې اړه بحث کوي چې څرنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي بریده وساتي. اوس راځو یو بل راپور ته. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې قومي مشرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي او د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني. د غونډې ګډونوالو په طالب چارواکو هم غږ وکړ چې نړیوالو سره تعامل وکړي او افغانستان له اوسني بحران راوباسي. بل پلو نړیوال وایي د طالبانو حکومت تر هغې په رسمیت نه پیژني چې د هغوی شرایطو ته یې غاړه نه ویخي. هغوی په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار، ژوند او تعلیم په اړه اندېښنې لري چې طالبان یې تر اوسه په لرې کولو بریالي شوي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ قومي مشران د مارچ په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د یوې غونډې په ترسره کولو سره یې له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. قومي مشر تحصیل دولزی له نړیوالو وغوښتل چې د کنګل شوي شتمنۍ د آزادېدو تر څنګ د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت هم وپیژندل شي. نوموړي وویل
دغه درې غوښتنې غټې غوښتنې دي چې پیسې کنګل شوي دي د الله پاک موږ ته راکړي، زموږ مال ده باید راته یې راکړي، دویم په رسمیت هم وپیژني، او درېیمه خبره دا ده چې د دې ولسونو ملاتړ ده.
قومي مشر چترال همت شینواري وویل د طالبانو له واکمنېدو سره سم سوداګریزو چارو ته صدمه رسېدلې چې له امله یې ولس له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
تجارتي سیستم ټول په ټپه ولاړ دی. یو بد مصیبت یې په دې وطن کې را جوړ کړی دی. ولس له سخت مشکل سره مخ دی. دنیا ټوله د امریکا خولې ته ګوري چې هغه وایي چې منویه منویه کوي چې نه منو نه منو.
قومي مشر لالاغا کاکړ وویل له تیرو څو میاشتو راهیسې ولس له سخت ناورین سره مخ دی. په کار ده چې نړیوال اوسنی نظام په رسمیت وپیژني.
اوس فلنه شرایطو کې زموږ تجارت بند دی، زموږ صنعت بند دی، زموږ راکړه ورکړه نور نړۍ سره بند دی، زموږ تګ راتک، زموږ د ویزو مسله ده ټوله نړۍ سره بند ده. نو زموږ خواهش ده د ټولو نړیوالونه خصوصا د ملل متحد نه چې په دې برخه کې همکار سي موږ سره، تر څو چې دغه زموږ فلنه نظام په رسمیت وپیژني.
مدني فعال خوګیانیوال وویل امریکا او نړیوالو چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي هغه د ولس مال دی، پکار د چې آزاد شي.
کنګل شوی سرمایه دا به موږ ته امریکا را کوي، نړۍ به را کوي، زاس موږ مسلم حق ده.
پرونه پرېوینه توې دلې پیسې دې رکولې، اوس خپل پیسې نه رکوي، خدا په کوم مانا ده هغه پیسې دې افغانانو پیسې دې طالبانو نه دي، باید بیرته وته وسپارل شي.
دا د ولود چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو و میاشتې تیرې شوي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11مه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې په امریکا کې کنګل شوی 2 میلیارډ ډالر دی دوه برخې شي. یو برخه دی د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 11مه د قربانیانو کورنۍ او ته ځانګړي شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوردونکو نړیوال بانک وایي د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو وو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه برابر شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې د خوراکونو شمیر په افغانستان کې 44 د خوران وبخي. په ورته وخت کې ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې د خورانو شمیر په افغانستان کې 44 میلیونه ته رسیده چې اوس دا شمیر 23 میلیونه ته لوړ شوی دی. نور تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیا تنو پکې برخه اخیستې ده. دې کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 50% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ دادالله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمېر یې په زیاتېدو دی. اووه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته 70% کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا دا شمېرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 95% کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابروه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو پرون د خوست ولایت اړوند صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملي په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی وو. د دې مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې غونډې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست اړوند د صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملی څلورمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د شملی مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغولی شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپللی شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکوو دغه مشاعره چې سګ کال یې څلورم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملي مشاعره هیله بخونکي وخوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوي راټوکېدلي او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملي مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډېره هیله بخونکې وه، ډېره د جمع جوش نه ډکه وه، ډېره ژوندۍ وه او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي. دغسې لوی مشاعرې ما دلته ډېرې کمې لیدلې. پېښور کې به وې یا به په ټل کې به په کال کې یو ځل یوه مشاعره کې دا د مخید ارواښاد په یاد باندې ما ته همغه مشاعرې را په یاد کړې.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره 50 کې لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه په کلي کلي په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او 50 کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پرې وویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر خلیل خیرخوا ګډونوالو ته خپل نظم وړاندې کړ.
د هیواد عادل ژوند سړی پکار دی، په وطن باندې مین سړی پکار دی، چې له سر څخه وي تېر هیواد ته ژمن وي، ورته پته لګېدلې د دښمن وي، نه په ځان وي، نه په زوی او نه په لور وي، ورته تېر له ټول جایداد له خپله کور وي.
خوستی شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته تنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې ځکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوي ګاپ لګوي. جوهر هم کله کله چې خښولې ګیلۍ وخوري، بابا د کاکا په مخ کې پری ګاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې له کتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
دا مشال ریڈیو دا
اودن کو په پاکستانی سیاست کې د لسیزو رهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بل یې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو، سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنا لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې ځواب د احمدالله په راپور کې اورو چې د خلای مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټیبلشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی، او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تنګه کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل سپدا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې، نو هلته بېځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنټ لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتی ماماگان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاری دی په الفاظو کې دا د قوتونو دی کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې دی خلک راولي او بوجي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
جنرال جان هر چې کله په هغه چې کریش شو هغه پاتې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټي چې وي د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بېنظیري حکومت کې د هغې خلاف او 90 په دهایې کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اردوونکو د خوست اړوند اسماعیل خیلو او مندوزی او ولسوالۍ کې د خاروالۍ ځای خلکو مدني فعالانو لخوا د نالګیو او ګلانو د کینولو حشر پیل شوی دی. مسؤلان او فعالان وایي چې د ښوونځیو او مدرسو په انګړونو او نورو ټولګټو ځایونو کې چې د ساتنې او پالنې امکانات یې موجود وي نیالګي او د ګلانو بوټي کینوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ خلک او ځوانانو د دې ولسوالۍ په خوانځیو امزایونو او د سړکونو پر غاړو د نیالګیو د کینولو حشر پیل کړی دی. د یاد ولسوالۍ خاروالۍ او ځوانانو د نیالګیو د رانیولو لپاره د مرستې په ډول د ځایي خلکو پیسې راټولې کړې دي او یو شمېر نورو خلکو ورسره د سلګونو نیالګیو او د ګلانو د بوټو مرسته کړې ده. د ولسوالۍ خاروال قاري انارګل مشال راډیو ته وویل دوی د خلکو د نیالګیو د ساتنې او اوبولو ژمنې اخیستې دي.
خیلو منځي ولسوالۍ اړوند ځوانون ایمن سره په دې کې همکاري کړې وه چې لسګونه نیالګي مو روړلي وو او د دې په همکارۍ چې د ولس نه مو پیسې راټولې کړې وې او پیسو نه مو نیالګي روړل او دلتن محمد صدیق روحیلی سینمو اشر فایل کړو ان شاء الله رتلون کی پڑھونه به په نور لسو کې مدارسو کې مکاتبو کې به ان شاء الله هم وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالی د ځوانانو د شورا مشر شاه زمان زواک وای یوازې د ګلاب ګلونو 3500 نیالګي د سیمې د خکلا او د اوشمیر خوانځیو د چاپریال د سمسورتیا په خاطر د حشر د ګډونوالو په اختیار کې ورکړی دي.
تقریبا 3500 د ګلاب ګلون چې شخصا مو د واکول مخکز د غلای کړه او نل کړي نیو هغه مساک په صحا کې ته ځین کړي دي. 3500 ګلاب ګلون میخانیک تعمیر کړي دي. 1500 ګلون په خپل صحا کې شروالې سره کومار کړي دي او نور د ګلاب ګلون چې دي فردي شخصیت مو شخصون تعمیر کړي دي. چاته سل چاته دوا سو چاته 500 تقریبا سار خپل مو شخصا 3500 ګلون د ګلاب ګلون زرغون خوسته ډلې کړي دي.
قومی مشر ولی محمد وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو په چاره کې د ځوانانو سره په تماس کې دي. د د پوینا خلک چمتو دي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي او هغه په خپل وخت اوبه کړي.
ان شاء الله دا څه ونی چې وړي دي موږ سره په تماس کې یو ځوانانو سره دا به دی بو ته به اوبه ورکو د خدمات باکو. ان شاء الله دا به موږ وچیږي نه د خوراک پال سره.
د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغې ساتنه او پالنه یوه مهمه موضوع ده چې په وروستیو کلونو کې ورته پام ډېر شوی دی. د چارو کتونکي انجینر عبدالبصیر محمد زی هم له خلکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو ساتلو او اوبولو له لارې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي.
دوی خبرې دي، اول ونه کینول یو ونې ساتل دا چاپیریال زرغونوي، چاپیریال صفا کوي. نو ایمو ټول خوشبشتونه هله دا کومې ونې چې کینول کیږي هغه په خپل وخت ساتنه وکړي.
کسان په خوست کې ځایي چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې په حکومتي او خصوصي سکتور په چوکاټ کې به څومره نوي نیالګي کینول شي. خو د نورو کلونو په شان د خوست ښاروالۍ په ګډون ګڼو ادارو، قومي ځوانانو او ټولنیزو بنسټونو لخوا په ښار ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کینول روان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر چته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږستي اوریدونکو د جلال آباد ښار د اتمینه هی اړوند د دامان سیمه اوسیدونکي عبدالخیلو ته د غزیدلی سرکه چې کارونه یې په تیر جمهوری نظام کې ځنډیدلی وو د رغونې د چارو د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سرک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. بل لور ته په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د یاد سرک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې له خپل لوړپو چارواکو سره خبرې شوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به یې د بشپړېدو چارې پیل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا سرک چې سلویخ متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت له لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې څو ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
د سړک د وجې نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کې تللی ده، تقریبا 15-20 زیب کې تللی دی او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سرک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي،
دوړه د پوه شو، خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو، د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت کې خواستیم کار کېدو او بې د پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو، په دې نوي حکومت دا غره روي چې دا سرک موږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځای مسول امان الدین وای شرکت چې کوم بنیادی کارونه په سړک تر سره کړي د یو قس پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یو میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې دی نو کار یې بېرته هغه والي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یارمحمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه دیر سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې یې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړي او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 70% کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سړک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سړک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو
مشال آنلاین
په 3:30 بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:45 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو